کوم مصطفی صدیقی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبري وشي. خان پرون په سویس کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره ولیدل او هلته دا خبري وکړي. په دغه پروګرام کې به د افغان سیاستوال محمد حنیف اتمر بشپړه مرکه هم د پروګرام په دویمه نیمه کې، یعنی د افغانستان په وخت لا تنیمه بجو وروسته درته خبره کړو. ښاغلی اتمر د سولې په اړوند مسایلو غږېدلی او ویلي دي چې د تاوتریخوالي د کمښت په معنا څوک نه پوهیږي، باید اوربند وشي. نور مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د ناتو سرمنشي د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې د نړیوال جام په لوبو کې مسابقه کوي، او د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات د ایران د پارلمان د یو غړي هغه خبره د خندا وړ وبلله چې ویلي دي که چا ولسمشر ډونالډ ترامپ وواژه جایزه به ورکړي. پوره خبرونه. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. یون ستولتنبرګ پرون په بروسل کې د اروپایي پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې ته په وینا کې په افغانستان، عراق او نورو ځایونو کې د ناتو د تروریزم ضد ماموریتونو ته په اشاره وویل:
I believe that NATO has to be able to conduct combat operations as
زما په باور ناتو باید د جنگي عملیاتو وړتیا ولري، لکه څنګه چې مو اړتیا سره سم د بالکان او زی په هیوادونو افغانستان او نورو ځایونو کې کړی. خو په اوږد مهال کې به دا غوره وي چې که موږ محلي ځواکونه تقویه کړو چې په خپلو هیوادونو کې د تروریزم پر ضد وجنګیږي، ځکه تل به موږ ته د بهرنیانو په سترګه کتل کیږي. په ناتو کې اوس سوچ دا دی چې یوازې د جنگي عملیات نه کیږي، بلکې په دې فکر وشي چې موږ محلي ظرفیتونه څنګه زیات کړو، لکه څنګه چې په افغانستان عراق دا کار کوو. په افغانستان کې د ناتو جنگي ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسید. د 2015 کال په جنوري کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت پیل شو. دغه ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو او ادارو پر روزنه، سلام مشوره او همکارۍ متمرکز دی. د پوهنې وزارت وایي د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ملاتړ لپاره تر 200 میلیونو افغانیو زیاته بس پنټوله کړي. دغه وزارت ویان دي نوریا نزهت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه پیسې د ښوونځیو د شوراګانو له لارې ټولې شوې او برته په معارف لګېدلي.
په روان ښوونیز کال کې د افغانستان د دیش ولایتونو خلک او اوسیدونکو د پوهنې وزارت سره 200 میلیونه افغاني مرسته ترسره کړې دي.
نوریانا صدوی دغه پیسې د ټولګیو پر جوړولو، د درسي موادو پر برابرولو او خوانځیو ته د ځمکه پر ورکولو لګول شوی. اوروزګان، کندوز، غور او نورستان هغه ولایتونه دي چې د پوهنې د ملاتړ لپاره بس پنه پکې نه ده ټوله شوی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغان بلوچستانو له عمومي شورا غوښتنه وکړه چې خپل ځوانان په افغان امنیتي ځواکونو کې شامل کړي. حمدالله محب پرون په کابل کې د دې شورا له استادو سره په کتنه کې دغه موضوع مطرح کړه. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
ملي امنیت سلاکار د بلوچو سرتاسري شورا سره په ناسته کې وویل چې د خاورې د دفاع لپاره لکه څنګه چې په خوا د قوم برخه اخیستې ده، اوس دې هم د دې ادرس څخه ډېر ځوانان تشویق کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې خلکو ته خدمت وکړي.
د ښاغلي فیصل په خبره په دې کتنه کې د بلوچانو استازو غوښتنه وکړه چې د دوی له بې ځایه شوي کورنیو سره دې مرستې وشي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو څخه کم عمره ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې مسابقه کوي. کرکټ بورډ وایي دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت غرمه 12 بجې او 30 دقیقې د جنوبي افریقا په پوچفستروم ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
تکل شوی نن د افغانستان لسکن نوډاله په ډی ګروپ کې د نړیوال جام سیالي په لړ کې خپل دوی ملوبه د عربي متحده امارات په وړاندې ترسره کړي. له دې وړاندې افغانستان په خپل لومړی لوبه کې سویل افریقا ته سخت مات ورکړه. دغه لوبه لپاره هم افغان نوډاله پوره تیاری لري او ان شاء الله هغه به کولای شي په دې لوبه کې هم د افغانستان لپاره خېل سره وړاندې ولري.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې تیر جمعه د نړیوال جام لومړی لوبه د اوو وکټو په توپیر له کوربه جنوبي افریقا وګټله. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات د ایران د پارلمان د یو غړي هغه خبره د خندا وړ وبلله چې ویلي دي که چا ولسمشر ډونالد ترامپ وواژه جایزه به ورکول کیږي. د بې وسلې کولو په چارو کې د امریکا دایمي استازي رابرټ ووډ وروسته له هغه عکس العمل وښود چې د ایران یو وکیل احمد حمزه د ولسمشر ترامپ د وژلو په بدل کې د 3 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړه. دا جایزه یې د ایران د یو وتلي قمندان قاسم سلیمانی د وژنې د غچ په توګه اعلان کړه. سلیمانی جنیوري پر دریمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د ولسمشر ټرمپ په امر د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. احمد حمزه ایران د پارلمان یا مجلس ډیر پیژندل شوی غړی نه دی. ښاغلی ووډ په جنیوا کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل دا جایزه د خندا وړ ده خو تاسو ته د ایران د رژیم تروریستي پیوندونه څرګندوي. د هغه په خبره دغه رژیم د خپل چلند بدلولو ته اړتیا لري. شمالی کوریا وایي نور خپلو هغو تعهداتو ته ژمن نه ده چې د اټومي وسلو او میزایلو د توغولو د ځنډولو په تړاو یې کړي و. دغه هیواد پر امریکا تور ولګاوه چې له پیونګ یانګ یې د لګول شویو ظالمانه او غیر انساني بندیزونو د لرې کولو لپاره د ضرب العجل په مراعات کې پاتې راغلی. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د شمالي کوریا سلاحکار جو یونګ چول پرون وویل دا اوس څرګنده شوې چې امریکا د شمالي کوریا د پرمختګ د مخنیوي او د هغه د سیاسي سیستم د زندۍ لپاره په خپل هدف کې بدلون نه دی راوستی. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د پیونګ یانګ اټومي پروګرام له کبله د لګول شوی بندیزونو لري کېدو ته د 2019 کال پای د ضرب العجل په توګه ټاکلی وو. خو په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سلاحکار ویل بیا هم هیواد یې له امریکا سره د باور فضا د ایجاد لپاره د اټومي وسلو ازموینې او د لویو وچو ویشتونکو توغندیو توغول ځنډولی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره خپل دوستي ستایلی او دواړو رهبرانو له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وسمه د پاکولو لپاره په دوه اړخیزو خبرو کې د بریا عام بیانونه ورکړي. خو په دې برخه کې لږ پرمختګ شوی ځکه واشنگتن غواړي د بندیزونو تر لرې کېدو مخکې پیونګ یانګ له خپل اټومي وسلو لاس واخلي. خو شمالي کوریا وایي اول دی بندیزونه لري شي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل نوی حکومت تشکیل کړی چې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په ګډون ځینې پخوانی کلیدي چارواکي پکې پر خپل ځای دي. پوتین په اساسي قانون کې نوی تعدیلات راوستلي او دې کار ته د داسې هڅې په سترګه کتل کیږي چې دغه اوشپته کلن سیاستوال غواړي په 2023 کال کې د خپل ولسمشرۍ د څلورمې دورې تر بشپړېدو وروسته بیا هم په قدرت کې پاتې شي. په نوې کابینه کې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، دفاع وزیر سرګی شویګو او د مالیه وزیر انتون سلیوانوف پر خپل څوکیو پاتې دي. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبري وشي.
البته عمده مسئله افغانستان دی ځکه امریکا او پاکستان اندېښمن کړي دي. له نیکه مرغه چې موږ په ورته فصل کې یو، موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو.
خان او د امریکا ولسمشر پرون په سویس کې سره وکتل او دا خبرې وکړې. د افغان سیاستوال حنیف اتمر مرکم ته پروګرام کې درته خبرو. خاغلی اتمر پرون له ازادي راډیو سره ځانګړي مرکه کې ویل چې د اوربند د کمښت په مفهوم څوک نه پوهیږي.
څوک تر اوسه پورې په دې پوره نه پوهیږي چې دا د تشدد د کموالي مفکوره یعنی څه، په کوم ځای کې په څه ترتیب تشدد کمیږي.
دغه مرکه په دویمه نیمایي کې خبرو. او د پوهنې وزارت وی خلکو له پوهنې سره سلګونه میلیون افغانۍ مرسته کړې ده.
روان ښوونیز کال کې د افغانستان د دېرش ولایتونو خلک او اوسیدونکو د پوهنې وزارت سره 1.1 میلیون افغانۍ مرسته ترسره کړې دي.
رازو لمړي مطلب ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبري وشي. عمران خان دغه څرګندونې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په کتنه کې وکړې. دواړو مشرانو د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د 50مې کلنۍ غونډې په څنډه کې سره وکتل. اخوا د امریکایي هیات او طالبانو د استازیو ترمنځ نن هم په قطر کې مذاکرې روانې دي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو د رهبرانو په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او مذاکرو موضوع هم مطرح شوه. صدر اعظم عمران خان د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره پرون د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د 50مې کلنۍ غونډې په څنډه کې خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل د افغانستان سوله د پاکستان او امریکا ترمنځ په مشترک ډول مطرح موضوع ده. البته عمده مسئله افغانستان دی، ځکه امریکا او پاکستان اندېښمن کړي دي. د نیک مرغه چې موږ په ورته فصل کې یو، موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو. دغه راز د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو له لارې معمولي انتقال ته لیوال یو. د امریکا او پاکستان رهبران په داسې حال کې د افغانستان پر سوله خبرې کوي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ مذاکرې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وین سهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د مرکچیانو دواړه ډلې به نن هم خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د شاهین په وینا د دغو خبرو هدف دا دی چې د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره خوندي چاپیریال برابر سي او پر مهمو اهدافو له حملو ډډه وسي. هغه دا چې پر مهمو اهدافو له حملو هدف څه دی جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې د موافقې د لاسلیک د وخت او ځای په اړه د امریکا او طالبانو لخوا پریکړه نه ده سوې. په پاکستان کې د طالبانو د سیاسي مشرتابه د حضور له کبله د افغانستان د سولې په پروسه کې تل د اسلام آباد نقش مهم بلل سوی دی. خو په ناروې کې میشت د سیاسي مسایلو تحلیلګر عبدالله سنگر وایي د افغانستان د سولې په مسأله کې د پاکستان رول منفي ګڼل کیږي.
د پاکستان حلیځلې د افغانستان د سولې په اړه صادقانه نه ګڼم. هغوی د خپلو هغو امتیازاتو چې د امریکا او نور نړیوالو څخه اخلي په هغه رابطه کوشش کوي، خو له هغوی هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې دی صلح او ثبات برقرار شي.
تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د خپلې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان انتقاد کړی وو. ولسمشر ټرمپ ویلي وو واشنگتن پاکستان ته په میلیاردونو ډالر ورکړل، خو پاکستان پر همدې وخت د هغو تروریستانو پټنځای و چې موږ ورسره په جګړه کې ښکیل وو. خو اوس د ولسمشر ټرمپ نظر بدل ښکاري. هغه پرون له عمران خان سره په کتنه کې وویل
We've never been closer with Pakistan.
دوس پتیری هیڅ کله له پاکستان سره دومره نږدې نه وو. دا یو لوی خبره ده. بیا هم زنه وایم چې موږ د دوه هیوادونو پتیر دومره سره نږدې وو. موږ د خپل اوسنۍ اړیکو له کبله سره نږدې سی ویو. د افغانستان چارواکو په وار وار پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په مسله کې په دوه مخي سیاست تورن کړی دی. دوی ویلي د پاکستان پوځ د هغو افراطي وسلولو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو په حملو تورن دي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 105.5 باندې خبرونه کوي. د خوست ولایت اوسیدونکو رازو خان حکومت ته ضرب الاجل ټاکلی کوي. غوښتنې ته رسیدنه ونه شي ځان ته به اور واچوي. هغه چې د سیشنبې په ورځ د کابل په شارینه او سیمه کې له رسنیو سره خبرې کولې وویل ملي امنیت ځواکونو یې کال وړاندې دوه ورونه ورېندار او وراره وژلي. نوموړي له حکومت د عدالت غوښتنه وکړه. اخوا له کندهار راغلی محمد نعیم جبار هم ورته ګواښ کړی. ملي امنیت ریاست د دوی په اړه باندې ځواب ورکړی او په دغه راپور کې چې خاطر پردیس جوړ کړی اوري.
په ژوندون له ژوندنه هیلی د خوست نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 40 کلن رازو خان دی. دی ګواښ کوي چې ځان ته اور اچوي، خو دلته د کابل په شهرینه او سیمه کې یې شاوخوا راټول شوي خلک دې کار ته نه پرېږدي. رازو خان د خلکو مني، خو وایي که یې غوښتنې ونه منل شي بل ځلې څوک له دې کار څخه نشي راګرځولی. دی ادا کوي چې د ملي امنیت ځواکونو یې کال وړاندې دوه ورونه ورندار او د ورور زوی ور وژلی.
موږ د حکومت ځواب راکې چې ته په دغه ترمن ولای په دغه تر به تا په کورس ته ورونه بشیدان کړو. کبه حالته ماته نه راکې کومه حکومت په ځواب زبد تل په کورس هو په خپل ځان سره په خفوناسه بور وچوم تر به حکومت مون اخلاص شي.
رازو خان دغه شان ویل دی په هیڅ څلور میاشتې ورس د ملي امنیت ځواکونو د نامعلوم دلایلو لامل د دبل روټ روندای وړای او تر اوسه د ملي امنیت په بند کې دی. په ورته وخت کې په همدې ورځ او همدې سیمه کې یو بل ځوان شي محمد نعیم جبار نومیږي او له کندهار راغلی د حمله ځان سره تیل راوړي او د ځوان سولو ګواښ کوي، خو خلک د هم له خپل پریکړې را ګرځوي. محمد نعیم هم د ملي امنیت د ځواکونو له بی عدالتۍ څخه خبره کوي.
دا کرا پر لسمه زما ورور شهید پښتون جبار چې د سلام شرکت په کندهار کې رسمي کارمند و د شپې د سکر د سفر درې کې د خوا څخه په کندهار کې په شهادت ورسېدی. دا غره ورسته امنیت ملي مسولین وویل چې دا سړی نظم سره مجرم دی، اته په شکمنو کسانو کې لانه دی.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د رسنیو برخې مسولین ازادي راډیو ته وویل چې په خوست ولایت کې کال وړاندې رامنځته شوې پیښه سیاسي اړخ درلود. دوی وایي د رازو خان ورور د ترهګریزو فعالیتونو ترڅنګ له طالبانو سره اړیکه درلوده چې دوسیه اوس د بګرام په محکمه کې ده. خو د کندهار د اوسیدونکو محمد نعیم د ادعا په اړه څنوي ځانمن کسان وایي که حکومت په حق کې عدالت تامین نکړي د عامو خلکو پر وړاندې به خپل ځانونه ژوندي وسوځوي او هغه مهال به مسؤلیت د حکومت په غاړه وي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. د افغانستان د کونړ ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي په بیلابیلو ولسوالیو کې د کرنیزو شوراګانو په مرسته په داسې 15 کلن پلان کار کوي چې له مخې د نښترو او څېړیو د طبیعي ځنګلونو او د وهلو د مخنیوي ترڅنګ مصنوعي ځنګلونه جوړ شي. دوی وایي له دې ځنګلونو به ساتنه هم وشي. دوی وایي په اسمار او ناړې ولسوالیو کې د پلان د تطبیق لپاره ابتدایي کارونه پیل کړي دي. تفصیل د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د تیرو سلورو لسیزو په دوران کې د افغانستان د کونړ د نخترو ځنګلونه د مافیایي کړیو زورواکانو او وسلوالو ډلو له لوري وهل شوي او نورو سیمو ته قاچاق شوي دي. خو د کونړ د کرنې ریاست چارواکو هڅې پیل کړي چې په بیلابیلو ولسوالیو کې د کرنیزو شوراګانو په مرسته په کونړ کې طبیعي ځنګلونه وساتي او مصنوعي ځنګلونه پکې جوړ کړي. د کونړ ولایت د کرنې رئیس انعام الله صاحب وایي چې د کرنیزو شوراګانو سره یې داسې تړونونه کړي چې له مخې به یې د ځنګلونو ساتنه او پالنه وشي.
دا 15 کلنه برنامه ده او نه یوازې دا چې د ځنګلونو احیا پکې ده، بلکې د ظرفیت لوړونه او په دې کې د بعضي اړینو ساختمانونو جوړول چې هغه عبارت دی د چک ډیم نه، هغه د اوبو ذخیرې جوړول دي، د اوبو سیستمونه الته عیارول دي، او هم زمان کمی شوراګانې چې جوړې شوې دي د کرنې د ریاست په چوکاټ کې دا غي تقویه کول او د نورو شوراګانو تاسیسول.
د کونړ ولایت د کرنیزو شورا یو تنغړی سید میران وایي چې د حکومت سره د شوی هوکړې له مخې په خپلو سیمو کې د مصنوعي ځنګلونو په جوړېدو او طبیعي ځنګلونو په ساتنه کې مرسته وکړي.
څنګه د علاقې سپینګیری علما ټول دیو سره دا ژمنه وکړه چې دغه ونې چې کمې د دین تیرو لسیزو کې قدی شوې دي دغه به رحمانه کار به نور په دې ولایت کې نه کیږي، ورپسې نور به نیالګي بنالو او دغه سره به کوم دمغه هر قسمه مالی ځاني تعاون کوو چې دغه پروژه مخ وړاندې لاړ.
یو تن قومي مشر وایي که حکومت د ځنګل وهونکو او قاچاق کوونکو پر وړاندې جدي چلند ونه کړي د ځنګلونو د وهلو مخه نه نیول کیږي.
که چېرته دا کټکیږي او راوړل کیږي په دې لارو دولت یې پټکونو کې یا په ولسوالو کې بند نه کړي نو ولسونه دغه کار نه شي کولی، ځکه په کور کلي کې ورته بدنۍ او قانونونه پیدا کیږي.
خو د کونړ ولایت د والي مرستیال ګل محمد بیدار وایي چې تر ډیره د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاق مخه نیول شوي او په دې تړاو ګڼ شمېر کسان نیول شوي هم دي.
تاسو چې مابست مراجعه وکړئ په لسګونو قاچاقبران مو نیولي دي او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړي بندیان دي او فعلا لپاره په هغه مناطقو کې چې هلته داعش او طالب مسلط دی ممکن قطع شوي اوسي او قاچاقي په قچرو یا په خرو باندې مختلفو خواو ته یوړل شي.
د کونړ ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د دې ولایت سباندې 300,000 هکتاره غریزي سیمې د نخترو په ځنګلونو پوښل شوي چې په تیرو 30 کلونو کې 30% په ناقانونه توګه وهل شوي او قاچاق شوي دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره وایي.
ایران د طالبانو ملاتړ زیات کړی او په افغانستان کې امریکایي سرتیري په نقشه کړی. دا د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې سره لیک دی. تر دې عنوان لاندې راغلی دی چې د متحده ایالاتونو او ایران مخ په زیاتېدونکی کړکیچ دا معنا لري چې افغانستان د واشنگتن او تهران د نیابتي جګړې په ډګر بدلېدلی شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا جګړه د امریکایي ادارې د هغو هڅو په وړاندې ګواښ بللی شو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو له لارې غواړي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تدریجي وتلو ته لار پرانیزي. د ورځپاڼې په باور امریکایي چارواکو په وروستیو کې په افغانستان کې د ایران د هڅو د پراختیا لپاره ګواښ کړی و. واشنگتن ټایمز د ځینو سرچینو په وینا لیکي چې استخباراتي کړي له طالبانو څخه د تهران له ملاتړه سمې خبرې دي. ورځپاڼې د یوې سرچینې په وینا لیکلي دي د هغو طالبانو ترمنځ چې د ایران په مشهد کې اوسي له هغو طالبانو سره چې د پاکستان په کوټه کې اوسي اړیکې موندل شوي دي. په کابل کې د امنیتي چارو او له تروریزم سره د مبارزې د برخې څیړونکی حکمت اعظمي په دې باور دی چې ایران به د طالبانو په څیر ډلې پیاوړې کړي څو په افغانستان کې امریکا او د هغې متحدان په نقشه کړي. ښاغلی اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې دا هڅې هم ایران ته ارزانه دي او هم اسانه، خو افغان چارواکي وایي پرې بنشتي چې افغانستان د نورو هیوادو د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. بل چاپی خبرونه نیو هیومینیټیرین بیا د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ ته بل اندیشنه لري. د خبرونه د مرستندوی ډلو په وینا لیکي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ تاوتریخوالی شایي ډېر افغانان مجبور کړي چې افغانستان ته ستانه شي. د خبرونه په باور د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د ایران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی تر وژلو وروسته د اندیشنې زیات شوې. سلیمانی د جنوري په دریمه د عراق د پلازمېنې بغداد هوایي ډګر ته چیرمه د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې لخپل یو شمیر پلویانو سره ووژل شو. خبرونه لیکي ایرانی چارواکو تیر کال هم د متحده ایالاتونو تر بندیزونو وروسته یو شمیر افغانان لخپل خاورې شړلې وو. خبرونه د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا خبر ورکوي چې د جنوري په لومړیو دوه اونیو کې تر لس زره ډېر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې دننه بیا سیاسي بې ثباتي ده. د تیر کال د ولسمشۍ د انتخاباتو یوازې ابتدایي نتیجې په دسمبر کې وروسته له اونیو ځنډه اعلان شوې دي او د وروستۍ نتیجې اعلان لا هم معلوم نه دی. د خبرونه په باور په ورته وخت کې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شوې دي، خو لا هم څرګنده نه ده چې د افغانستان حکومت به څه نقش پکې ولري.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غواګیستید. لبنان صدر اعظم پرون ژمنه وکړه چې نوی حکومت به د مظاهره چانو د غوښتنو د پر ځای کولو لپاره اقدامات وکړي. په دغه یواد کې د اکتوبر په 18مه د حکومت ضد پراخې مظاهرې وشوې. دوی د اداري فساد پر ضد د مبارزې او خپلواکو ټکنوکراتانو د داسې حکومت د تشکیل غوښتنه درلوده چې وکړای شي د لبنان د اقتصادي بحران په وړاندې مبارزه وکړي. صدر اعظم حسن دیاب دا هم وویل چې هڅه به وکړي لبنان له اوسني اقتصادي بحران څخه چې په تیرو څو لسیزو کې ډیر زیان ګاللی راوباسي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د لبنان صدر اعظم حسن دیاب پرون سیشن بجمنه وکړه چې د نوی تشکیل سوی حکومت به د مظاهره چانو د غوښتنو د پر ځای کولو لپاره اقدامات وکړي. مظاهره چان د اداري فساد پر ضد مبارزې او خپلواکو ټکنوکراتانو د داسې حکومت د تشکیل غوښتنه لري چې وکولای شي د لبنان د اقتصادي بحران پر وړاندې مبارزه وکړي. د لبنان د نوی حکومت تشکیل د څو میاشتو لپاره ځنډول سوی و. حسن دیاب زیاته کړه چې دی به لبنان له اوسني اقتصادي بحران څخه چې په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو ناوړه بلل سوی وباسي. صدر اعظم حسن دیاب دا خبرې وروسته له هغې وکړې چې ولسمشر میشل اون د نوي کابینې فهرست تصویب کړ. د لبنان صدر اعظم دا هم وویل چې د صدر اعظم په توګه به لومړی سفر عربي نړۍ ته کوي، په ځانګړي ډول خلیج ته. حسن دایب نوی حکومت د ژغورنې ډله وبلله. هغه ویل چې په دغه هیواد کې به د اقتصادي او مالی بحران پر وړاندې مبارزه کوي. هغه د کابینې تر رسمي اعلان وروسته وویل چې د کار وخت را رسیدلی دی. په دې نوې شل کسیزه کابینه کې هغه کسان هم شامل دي چې د دودیزو سیاسي ګوندونو غړي نه دي. د ایران له حمایت څخه برخمنه د لبنان حزب الله ډله او ولسمشر میشل اون د حسن دیاب عمده ملاتړی ګڼل کیږي. حسن دیاب د دسمبر پر 19 په داسل کې د نوي حکومت د تشکیل لپاره وګمارل سو چې په دغه هیواد کې پراخې مظاهرې روانې وي. په لبنان کې پراخې مظاهرې د اکتوبر پر 18 پیل سوې. تر دغو مظاهرو دوی اونۍ وروسته سعد حریری د صدارت له څوکۍ استعفا وکړه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په جګړه ځپلي هیواد افغانستان کې د ښځو نڅاته په ټیټه سترګه کتل کیږي، خو په دې وروستیو کې یوې ښځې د دې تابو ماتولو هڅه کړې ده. فهیمه مرزایی هغه افغانه ده چې په کابل کې د عرفان په نوم د سما د نڅا یو ګروپ او ښوونځی جوړ کړی. دا چې سما نڅا څه ده او فهیمه ولې دغه نڅا ته مخه کړې، ملالۍ بشیري په اړه معلومات راکوي.
درویشت کلنی فهیمه زیایی په کابل کې د شهود عرفان په نوم د نڅا یو ګروپ جوړ کړی. دا وایي د سما نڅا دې ته ذهني آرامي ورکوي. سما نڅا چې له افغانستانه سرچینه اخلي، د مولانا جلال الدین بلخي له میراثه ګڼل کیږي او د صوفیزم هنري بڼه ده. صوفي اسلام ټینګار کوي چې انسانان باید د دین پر روحاني برخه په تمرکز له خدای سره زړه وصل او پاک کړي. دا نڅا له 14 پیړۍ راهیسې په ټوله اسلامي نړۍ کې خپره سوه. د سما نڅاګر مخصوص اوږده کالي اغوندي او پر ځان راڅرخي. عموما نارینه دا نڅا کوي. فهیمه یو کال کېږي په کابل کې ښځو او نارینه وو ته سما نڅا ورشي.
دا
وایي زه پر نڅا خوند اخلم. کله چې زه سما کوم آرام راکوي او کله چې خوابدې یم د ژوند ستونزې مې لرې سي. د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې د شهود عرفان ډلې د مولانا چې په رومي هم مشهوره دی د مړینې د کلیزې په مناسبت په مراسمو کې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړ.
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر دلګی د شیخ مصر سنتی پارک د غصب په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شئ ازادي رادیو .com باندې د ازادي رادیو پروګرامونه په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ واورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولی دي.
قاسم زواک لیلمند لیکلی په افغانستان کې چار څوک بیگونه انسانان وژني، د خلک د اسلام له کرخي وتلی دي. واحد مدقیق له لوګر لیکلی، خدای دې وکړي چې نور د هیواد ته سوله راشي او جنگ خلاص شي. تازه خان سمسور له نګرار لیکلی، د افغان سولې پاک د پاکستان هر رنګ وعده دروغجنې دي. بشیر حبیب زی هم لیکلی ان شاء الله دازل سوله راځي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاز یاریوب لیکلی، د افغانستان سوله اصلا د پاکستان په لاس کې د حکومت غاړي سوله راتلای شي. د زابل شاجوی څخه مشال لیکلی، د ایران د پارلمان یو وکیل د ترامپ پر سر جایزه اعلان کړه، خو د افغانستان یو چا هم د پاکستان د کوم جنرال پر سر جایزه اعلان نکړه. او همدارنګه د زینو نورو اوریدونکو سمسونه هم درته وایم. حمیده نظری د قلات لیکلی، طالبان په سوله او اوربند هیڅ باور نه لري. کریم شایدا د غزنی لیکلی، پاکستان هیڅ کله په افغانستان کې د سولې غوښتونکو نه ده. او انګار خروټی لیکلی، د شکین څخه عمران خان ته اړتیا نشته چې د افغان سولې په اړه له چا سره خبرې وکړي. مننه کوم چې ازادي رادیو ته موږ غنیولې په دویمه نیمایي کې بچي په څو شیبو کې پیلېږي. د محمد حنیف اتمر سره د ازادي رادیو ځنګړي مرکه درته خبره کړو او بیا به د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام ولرو. خو اوس چې په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي، ورزو مهمو لنډو خبرونو ته. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افراطي وسلوالو پر ضد مبارزه لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. د پوهنې وزارت وایي د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ملاتړ لپاره تر 300 میلیونو افغانیو زیاته مرسته کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغان بلوچستان له عمومي شورا وغوښتل چې خپل ځوانان په افغان امنیتي ځواکونو کې شامل کړي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې د دې شورا له استازو سره په کتنه کې دغه موضوع مطرح کړه. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو څخه کم عمره ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې مسابقه کوي. دغه لوبه د افغانستان په وخت په 12:30 بجو پیلېږي. افغانستان او امارات د 2000 کال د 19 کلنو کم عمره د نړیوال جام په لوبه کې سره مخ کیږي. افغانستان تر دې مخکې کوربه جنوبي افریقا مات کړی. د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات رابرت وود د ایران د پارلمان دی وغړی احمد حمزه هغه خبره د خنده وړ وبلل چې ویلې دي کچا ولسمشر ډانلډ ترامپ واجه جایزه به ورکول کیږي. د امریکا په سنا جرګه کې پرون ماسپښین د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا یا محاکمې رسمي بهیر پیل شو. ترامپ د امریکا دریم ولسمشر دی چې سنا جرګه یې استیزا کوي. په پرونۍ غونډه کې جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات سناتورانو د قواعدو، مقرراتو او نورو مسلو په اړه یو بل سره لفظي شخړه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل نوی حکومت تشکیل کړی چې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په ګډون ځینې پخواني کلیدي چارواکي پکې پر خپل ځای پاتې دي. د ازادي رادیو لارې مو مهم لنډ خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو .com کې بیا ولولئ. محمد حنیف اتمر وایي د تاوتریخوالي په کمښت باندې څوک نه پوهیږي، باید اوربند وشي. د ملي امنیت دغه پخواني سلاکار چې ولسمشري ټاکنو ته هم کاندید وو او بیا یې انصراف ورکړ، دغه خبره پرون په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی اتمر وویل له طالبانو سره د هر ډول هوکړې لپاره باید نړیوال ضمانتونه هم موجود وي. طالبانو ویلي دوی د تاوتریخوالي د کمښت په اړه له امریکایي پلاوي سره له 2 ورځو راهیسې د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. له افغان سیاستوال محمد حنیف اتمر سره احمد تکل ځانګړې مرکه کړې او تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام هم خپور شي.
اوربان خو په هر صورت باید د ښه نیت ښوونکی، هر خوا چې سوله غواړي باید اوربان ته ژمن واوسي، ځکه دوی پوهیږي چې هر ورځ د اوربان زموږ د لسهاوو هیوادوال ژوند ژغوري. دویمه مسله دا ده چې آیا دا باید د یو پیشرط په صفت مطرح سي یا د صلح د مذاکراتو او د هوکړلیک په ارتباط سره یوه نتیجه وبوسي. که مخکې د مذاکراتو حتی که په موقت ډول هم وي، د مذاکراتو د پاره به یو ډیر ښه پیل وبوسي او د افغانستان د خلکو و امیدو ته به یو ښه زیری وبوسي. اما زه په دې پوهیږم چې دایمي اوربند فقط و فقط یوازې د موافقتنامې د لارې راتللی سي، چې امید دی د بین الافغاني خبرې ژر شروع سي او موافقتنامه ترسره سي.
تصور یې وکړئ چې په هغه حالت کې چې طالبان لا هم کلک شي او امریکایان هم ورسره موافق وي، د اوربند پر ځای د تشدد د کمولو مفهوم ته په هغه صورت کې به بیا د حل لاره څه وي؟
یو خو رښتیا باید ووایم چې هیڅوک تر اوسه پورې په دې پوره نه پوهیږي چې دا د تشدد د کموالي مفکوره یعنی څه، په کوم ځای کې په څه ترتیب تشدد کمیږي، آیا دا یو قسمی اوربند دی یا عمومي اوربند دی. موږ خپلې هیلې څرګندوو، د افغانستان د خلکو هیلې دا دي چې دا باید یو عمومي اوربند وبوسي، په ټول هیواد کې وبوسي. فرق باید ونه سي چې په ځینو ځایو کې وبوسي او په ځینو ځایو کې ونه وبوسي. او کچیری هم دا د یو موقت وخت د پاره یی ترڅو چې د صلح خبرې شروع سي، بیا هم یو شزیری دی اما ټینګار په مودایي چې د صلح خبرو نتیجه باید یو دایمي اوربندی.
یو نظر چې دلته ویل کیږي دا دی چې وایي د قطر طالبان ډیر ډاډه نه دي پر خپلو قمندانانو چې اوربند ته به ژمن پاتې شي، په دې خاطر ټینګار یې د تشدد په کمولو دی. فکر کوي چې د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته؟
تر اوسه پورې هغه دلایل چې موږ اوریدلی دي چې ولې باید اوربند ونه سي قانع کوونکي دلایل نه دي. هغه څوک چې د زړه غواړي صلح په افغانستان کې وسي نو اوربند حتمي دی. البته دا چې ځینې کړۍ به ورسره مخالفت ولري دا په هر جریان او په هر خوا کې د مذاکرې امکان شته چې پیدا سي، اما مهمه دا ده چې که چیرې د یو حرکت یا د یوې خوا مشران په دې قانع دي او ژمن دي چې صلح وکړي نو دغه کشنی مخالفتونه باید اهمیت ونه لري، دا باید د لارې سیسته کې او دوی باید هرو مرو د اوربند لپاره ژمن واوسي.
ښاغلی اتمر، تاسو په خپل وروستي بیان کې د نړیوالو د ضمانت پر اړتیا هم ټینګار کړی. د نړیوالو ضمانت ستاسو له نظره په کوم میکانیزم ممکن دی او کیدای شي عملي دی؟
موږ باید دوه موافقتنامې ولرو، یوه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ ده، دویمه باید بین الافغانی موافقتنامه وي. اوله موافقتنامه لکه چې استدلال کیږي خارجي بوت سره سروکار لري، یعنی د خارجي عسکرو وتل. او دویمه موافقتنامه باید د نظام د صلح د اوربند او د مستقبل په هکله چې باید د افغانانو ترمنځ سي. نو دا دواړه موافقتنامې باید امضا سي او د دواړو موافقتنامو دپاره موږ بین المللي حمایت او ضمانت غواړو. که چیرې خدای مکړه یوې موافقتنامې ته حمایت او ضمانت یي او بلې ته نه یي، زه ګمان نه کوم چې دا د سولې پروګرام به بشپړیږي، دا به نیمګړی پاتې سي. هرو مرو باید دواړه اړخونه په نظر کې ولرو او د دواړو اړخو دپاره دوې موافقتنامې باید آماده سي. بنان زما وړاندیز همیشه دا وي که چیرې اوس طالبان او امریکایان دې مرحلې ته رسیدلي دي چې خپله موافقتنامه سره امضا کړي، نو موږ نه غواړو چې صد سو دا موافقتنامه دې امضا سي، اما ډېر تر ژر باید دوی ژر د بین الافغاني خبرې پیل کړي او د افغاني خوا بین الافغاني موافقتنامه تر سره سي او بیا دواړه موافقتنامې دې په بین المللي ډګر کې ضمانت او حمایت دپاره وړاندې سي.
او په نړیوال ضمانت کې ستاسو سترګې چاته دي؟ مثلا ملګرو ملتونو ته، اروپایي ټولنې ته، که بل چاته؟
حقیقت دا دی چې زموږ دپاره درې خواوې ډېرې مهمې دي، یوه امریکا، دویمه اروپا او دریمه منطقه. په منطقي کې هغه هیوادونه لکه چین، روسیه، زموږ ګاونډیان ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا، او په منطقي کې داسې هیوادونه لکه هند، ترکیه او سعودي، دا ټول زموږ دپاره خورا زیات مهم دي. بنان که چیرې موږ غواړو یو تلپاتې سولې په افغانستان کې ولرو، چې البته دا زموږ د ملت برحق غوښتنه ده، ډېره ضروري خبره ده چې هم طالبان هم د افغانستان حکومت او مشران او هم امریکایان کوشش وکړي چې د دې درې اړخو حمایت او ضمانت د دواړو موافقتنامو دپاره ترلاسه کړي.
اسلامي امارات د منلو دی؟
زه بیا عرض کوم، ما په خپلو ټویټو او په څرګندونو کې دا مسله څرګنده کړې ده چې زموږ غوښتنه صلح ده او صلح په اسلامي جمهوریت کې، یعنې د نظام اسلامي بڼه، اسلامي ماهیت او محتوا او د نظام جمهوري طبیعت باید حفظ شي. ولې صلح په بل نظام کې به بقا او همغه پایشت ونه لري؟ د افغانستان صلح هم د افغانستان د خلکو غشتنه ده هم ده منطقی او ده جهان غشتنه ده در طول غشتنه چه سر را طول اکری پیوزه که اجماع جوریجه چه صلح باید پر اسلامی جمهوری نظام که راسی او وساطل سی په دې خاطر دا یو سیاسی سلیقهی غشتنه نده دا یو حتمی مرام دی یو حتمی ضرورت دی د صلح د پایش د پاره د نظام حفظ حتمی دی.
له افغان سیاستوال محمد حنیف اتمر سره مو د ازادي راډیو ځانګړي مرکه واورید چې احمد تکل کړي و. خغلی اتمر په دې مرکه کې وویل چې د تاوتریخوالي د کمښت مفهوم واضح نه دی او باید اوربند وشي. کولی شئ دغه مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼې هم واورئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یوې بلې خبرونی په وړاندې کولو سره ستاسو خدمت ته حاضر سوم. په دې خبرونه کې بیا هم موږ په تیر اونۍ کې ستاسو ډیر زیات پیغامونه ترلاسه کړی دي چې ډیره یې د اوریدو له کبله په بلابل ولایتونو کې زموږ خلک د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي او دغه راز سیلابونه راغلي دي په ځینو ولایتونو کې. موږ په تیرو اونیو که هم او نه یوازې په دې خبرونه کې بلکې د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې هم د اړوندو چارواکو سره پر دې موضوع باندې بحثونه کړي دي، مرکې مو اخیستي دي او تاسو مو معلومات درکړي دي. خو دا ځل پر دې سربیره پر نورو موضوعاتو هم مشتاسې پیغامونه رسیدلې، نو لازمه ګڼم چې ټول اوریدونکو ته وار ورکو او د دوی مشکلات واورو او وکولای شو دغه ستونزې تر اړوندو چارواکو پورې ورسوو. نو نور مو وخت ننیسم، راځي ستاسي راغلي پیغامونه واورو چې په دې ونه کې مو مشترسته ولیدي.
زه د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالۍ یم. دا په شوند وروده چې یې فرمول باندې واوره ووري چې لاستاسو په غره کې الله څو مرسول ماشومان مو کوچنیان مو ګرد په فیصله سره ما روان مربي نه وته مو دغه دی ورسېږي په پیغام دی په پیغام دی واشر
غندانو د علاقې د شیخ الکلی څخه خبره کوم. په واری واری ما نارې کړي دي، خدای دې وکړي آزادي لري مسؤول زموږ وخت مربوطه ارګانو تر چارواکو تر لوړپوړو ورسي. هلته د نوبار ولس دوه درې نفره اوس له یخه شهیدان شوي دي. شپخانه چانه د دولت نه د جوړ کړي، مکتب نه لري، پوخ سړک نه لري، پول نه لري، اوس دا لارې د ټولو خلکو خلاص دي. د نوبار په خلکو د واورې له لاسه باندې یو نیم متر واوره پرته ده. خلک په سختو ستونزو او مشکلاتو کې دي. د خدای دې وکړي لوړپوړي چارواکي زما غږ واوري او دا خیره موسو چې اجازه ورکړي چې لارې خاصې یو غم وخوري خواړه یو شی ورورسوي، لارې ورته خلاصې کړي، یو شی ورورسوي. والسلام په احترام.
الو زه خو نړیوال خبرې کوم له لوګر نه. زمونږ په لوګر ولایت محمد غنی سوالی کې به درک ډیره واور سره لارې ټولې باندې دي. په دې هیله چې مونږ ته لارې خلاصې کړي.
زه د ازادۍ رادیو ته دا پیغام ورکړم چې پکتیا ولایت کې او زیاتې واورې شوې دي. دلته قیمتي ده، بیخي زیاته. وړه په درې زره درې سوه کلدارې دي. تجکي وړه غوړي چې دي په 2800 روپۍ دي شپاړس لیتره. تیل چې دي په 95 کلدارې دي. دغاسې لرګي او دغاسې بوره ډېر شیان جګ شوي دي. د حکومت نه دا هیله ده چې په میرتونو لږ غور وکړي. د پکتیا خلک یا خصوصا د افغانستان خلکو ډېر غریبان دي او څه احتیاط مرسته سره وکړي خدای په امان.
السلام علیکم. زه جان محمد صالح د کونړ ولایت د چپیدر ولسوالۍ څخه تاسو سره مالک نیول نه دا چې چپیدر ولسوالۍ او سرحدي ولسوالۍ او خلک یې د کلو بانډو اوسېدونکي دي او دلته د ډېرې زیاتې واورې د ورښت په وجه باندې خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي چې د کلي او د ولسوالۍ ترمنځ علاقه ده شوې او خلک تګ راتګ نشي کولی. او دویم غوښتنه مې دا ده چې که به خلک درته وسي کې دا ټول د ضعفا کمزوري خلک دي چې سر کونډې دي چې منان یې معلولین دي. زما د ازادۍ راډیو ته غوښتنه چې موږ اواز دې ټول چارواکو ته ورسوي
درنو دوستانو ستاسو ستونزې خو مو واوریدلې. دا چې په روان ژمي کې پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزارت تیاریانې او اقدامات څه دي، څه یې کړي دي، څه به وکړي، په دې اړه به معلومات د دې وزارت له مرستیال موتی الله صافي څخه واورو.
ټولو ولایتونو کې 122 میلیونه نغدې پیسې افغانۍ موږ د احتیاطي وجې په ډول هلته موجودې دي. د دې تر څنګ 10,000 کورنۍ ته غذایی او غیر غذایی مواد در رسول لپاره موږ آمادگی په ټولو ولایتو کې لرو. تر څنګ 144 میلیونه افغانۍ دغه پیسې هم موږ په مرکز کې ککل کوم ځای کې واقع حادثه کیږي هلته دا پیسې نقد رسول د ولایتي استرار کمیټې چې د هغې مشري مربوطه والیان کوي هر ځای کې ضرورت وي مواد توزیع موږ هغه ته رسو. د ده تر څنګ د ژمنۍ پلان دی چې ژمنۍ پلان زمونږ اداره طرحه کړې ده، هغه پلان منظور شوی، مربوطې ادارې وظیفې پکې د مربوطه ادارو مشخص شوي دي. دا پلان چې ټاکلی ده چې 10 میلیونه ډالر به د ده پلان د تطبیق لپاره په مصرف ورسیږي. دا پلان په 4 برخو باندې تمرکز لري. اول مواصلاتي لارو خلاص ساتل د ژمي په جریان کې چې ښارونه سره وصلوي او مختلفې لارې دي. دوم منګه هغه نقطې چې د حوادثو له نظره په راتلونکي ژمي کې د لارو د بندیدو امکان شته دا موږ تشخیص کړی دي چې دا مجموعاً 338 نقطې په ټول افغانستان کې دي. د هغې لارو خلاصولو د واورې او بارانو او د دې مسایلو نه لارې خلاص ساتلو په برخه کې تقریباً 2,500 کیلومتره سړک دی چې دا سړک به د ښارونو ترمنځ کوم سړکونه دي هغه به ترانسپورټ محترم وزارت او همدارنګه 1,500 کیلومتره سړک دا به د کلیو بیا رغونې وزارت پاککاري کوي او 2,500 کیلومتره سړک به د خصوصي شرکتونو ته د پاککاري دپاره د پلان تطبیق دپاره. بله برخه چې ده هغه احتیاطي تدابیر دي او زموږ آمادګي ده چې دا پلان تمرکز لري د نورو مربوطه وزارت سره وزارتونو سره لکه د مهاجرینو وزارت دی چې مهاجرینو وزارت به د بیا کچیر د طبیعي حوادثو له امله خلک بې ځای کیږي بیرته د هغې دوباره ادغام یا بیرته ستنېدو په برخه کې به کوم کار کوي. د شلټر په برخه کې، د سرپناه د ورکولو په برخه کې، موقت کمپونو د ایجاد په برخه کې، همدارنګه د صحي خدماتو تامین دی چې په مختلفو صحاب العبور لارو کې به سیاره صحي کلینیکونه او د امن ځایونه په مواصلاتي لارو کې کوتلونو کې لکه د سالنګ او یا فرزند ماهیپار او دې لارو کې چې دا ټول دربر نیسي.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمت الله. زه له هغه نه په دغه ولایت د اختیاري د ورشاله نه دا نه درلو نه یو جهان نه مو ته د هوا حالات سر مخان کې نشروي دا د هوا حالات چې راتنه کې په دې کې ډېر مانا نظری. السلام علیکم.
ستاسو نه مننه کوم وروره چې موږ ته مو دا پیغام رسولای او خپل نظر مو را سره شریک کړی دی. ازادي رادیو هم د همدې ضرورتونو پر اساس باندې دا پریکړه وکړه چې د خپل اوریدونکو سره د هوا حالات شریکي. البته په اوسني موسم کې چې واوري ډیر ووري او زموږ ګران هیوادوال دې تاړتیا لري چې په هوا باندې پوسی او خپل سفرونه تنظیم کړي خپل اړتیا ورسره پوره کړي، نو په همدې خاطر ازادي راډیو دا پریکړه وکړه چې د هوا حالات تاسو ته موږ برابر کړو او په خپل سهارنۍ او مخصوصا په ماښامنۍ مجله کې درته وړاندې کړو. بیا هم ستاسو نه مننه کوم ورځو نورو دوستانو ته چې د مختلفو ولایتونو څخه بیا هم موږ ته خپلې ستونزې راستولې دي.
زیتلایم د کندهار څخه، د کندهار ښار او مختلفو د کندهار د پولیسوالیو کې د استادانو د تدریس څلور نیمې میاشتې پرته دي چې د وزارت معرف دفاع څخه استادانو ته معاشونه نه دي ورکول شوي. که دا لړۍ همدغسې روانه وي د پوهنې په بهیر باندې منفي اغېز واچوي، نو زما د دوی ټولو په نمایندګۍ د وزارت معرف څخه غوښتنه دا ده چې پر خپل وخت باندې دوی ته معاشونه ورکړي.
موږ د ګزاب د ولسوالۍ دوره کوم. زه غواړم چې زموږ په وطن کې موږ ښه کمزوري کلینیک پل نه لرو، سړک نه لرو، او یو مکتب مو چې د تاسباغ په نامه دی چې د داود خان په وخت کې مدرسه وه، اوس د ظالمانو د وطن له خواسه چېرو تیار شوی دی. زه غواړم چې حکومت په دغه کې چې دغه مکتب مځکه راوګرځي، بېرته نوې په داود خان په وخت کې مدرسه وه چې اوس د لیسې مکتب په صفت باندې معرفي شي. ورسلام
سلام وایم د ازادي راډیو پر کارکوونکو، دوم سلام وایم د ټول افغانستان پر مسلمانانو. د دغه سولې او جوړې خبرې چې دي، زه د کندهار سید جلال جلالي صاحب خبره کوم. دا د سولې خبرې چې دي، دا باید په دغه شکل وسي. دغه په کوم کتاب کې دي؟ طالبان وایي چې موږ شریعت کوو او موږ شریعت غواړو او شریعت زموږ خوښ دی، نو په شریعت خدای دې چې اول دواره باید چې د سولې اول ټکی وربند دی، وربند باید چې وسي. ولې خدای تعالی هم دغه چې وایي، د خدای تعالی رسول هم دغه چې وایي، عالم هم دغه چې وایي، امی هم دغه چې وایي، زور هم دغه چې وایي، ځوان هم دغه چې وایي، مؤمن هم دغه چې وایي چې وربند دی، چې وور اخیستی نو باید چې دغسې وکړي. دا حکم د هر چا دی، هم د خدای تعالی دغه چې حکم دی چې مسلمان ور اخیستی، د مسلمان څه ور ملک، هم بشر دغه وایي، ټول دغه وایي. نو د دې څه دی ولې ځان کاږي؟ نو وربند خو څه خبره ده؟ وربند خو بېخي څه خبره ده چې پنځه مري، نیم دي لا نه مري، یو دي لا نه مري، نو څوک چې وینه یو څک وینه دي لا نه تویږي. نو دا تر ټولو څه خبره ده چې وربند وسي بعد هغه خبرې سره وکړي. د اسلام نظام اول د واره د وربند څخه شروع کېږي. السلام علیکم مختو مصطفی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د هلمند ولایت لشکرګاه ښار د مرکز نه تاسو ته یم کې مو دا پیغام پرېږدم. زما خپل پر مرکز باندې جلالت محمد رئیس جمهور ته دا پیغام دی. هلته ښه غوښتنه ده چې دلته په مرکز لشکرګاه ښار کې د احمد شاهي مینه شهرت چې دی قریب درې زره اووه سوه شه نمرې چې دي، هغه د وخت حکومت چې دي هغه کلي کړي دي، خو لا تر اوسه پورې کار نه دی بشپړ سوی. دا کار دغه نمرې په دیارلس سوه درې نوي کال کښې خلکو ته ورکول شوي دي. اسناد په لاس لري، نو پیسې ټاکل کړي دي، خو لا په پنځه کاله کښې کار بشپړ نه شو. نو هیله لرو چې دا موضوع دي ونیسئ. خلک ډېر په عذاب دي، دا پیسې په بانک کښې ټاکل کړي دي، تعرفي وازیزونه په لاس لري، دا موضوع ته اوس لا هم ګونګه پاس ده. هیله مو دا ده چې دا موضوع باید جدي شي او نهایي شي او خلکو ته خپل نمرې ورکول شي. ډېره مننه.
السلام علیکم. زه روحالله رحیمي د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما دا پیغام د ازادي راډیو د حتمن نشر کې د کونړ ولایت د پنځه ولسوالیو د دوه د نورستان او درې د کونړ ولسوالیو عمومي سړک چې زما غازی آباد نړۍ چاندیش او بردی مټار ولسوالۍ عمومي سړک ډېر سخت خراب شوی دی او حکومت اقدام نه کوي چې د غرو ځانه ته پچلها و موتر تک آتے کردی ما دا پیغام دے حت من زادی راڈیو سا خلص شے حکمان نمنا وقتر جدا سرک من تلو پاکا و اساسی دا والجو کی وقتلا
السلام علیکم آزادی و آوریدن کی کارمندان و آوریدن کو تس سلامون امی کی حلی اوڑان کم حلن جدا دا شروع جو بچے خبر دا چی پرا ولایت کی دا شبکی چی باور وکړي یعنی ډېر ځکه وخت هم څلور ساعته وي خو دا څلور ساعته له بده مرغه چې بیا انټرنیټ و دا چې د کار نه کوي په سمه توګه باندې کار نه کوي نو زما هیله دا مخدراتو له مسؤلینو څخه دا ده چې دا کاپان د هره شبکه چې وي باید خپل خدمات سم کړي ځکه دلته
الله دې مل سوروره تاسې هم پر خدای سپارو او بیا هم مننه کوم چې خپل پیغامونه او د سیمو ستونزې مو زموږ سره شریکې کړې دي. ازادي راډیو هڅه کوي چې د همدې پروګرام له لارې ستاسې ستونزې اړوندو چارواکو ته ورسي. نو که بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې وینئ کولای سئ زموږ سره یې شریکې موږ به یې په همدې خپرونه کې درته خبره کړو. په دې سره زموږ د نن ورځې د خپرونې وخت هم پوره سو او مخکې تر دې چې خدای پاماني وکړم د خپل همکار تایر روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په تنظیم کې را سره مرسته کوي همکاري کوي او تر بلې خپرونې تاسې پر الله سپارم. خدای مو مل سي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مسافر غنده والا اڑما مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھے مارا اور غنده والا اڑما غلے دے کتا کے مسافر غنده والا اڑما مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھے مارا اور غنده والا اڑما
میرا پیگی ہر سوائم بدمنہ
زل وکړم درنا و تختم زما ګران ستا د دیدن هیله مې برباد شوه هر یک دن وجود احساس او مچ ډار شویم ستا د نظر کرکرانه هېره و را یاد شوه